السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د دسمبر 14 مده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر 10 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ افتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه. ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. پښتون ژغورنی غورځنګ وایي په شمالي وزیرستان کې د دوی درې نیول شوي ملګري د شپږو میاشتو زیاتې مودې وروسته د بنو جیل ته وړل شوي دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د وسوالو ډلو سره د مذاکراتو په پخوانی حکومتي پالیسۍ تنقید کړی او آزادې اروپا ریډیو په روس کې د خپلې نیول شوې خبریالې السو فرماشي و خلاف نوي تورونه غندلي دي. پښتون ژغورنی غورځنګ وایي په شمالي وزیرستان کې د دوی درې نیول شوي ملګري شاوخوا شپږ میاشتې وروسته بنو جیل ته وړل شوي دي. د پښتون ژغورنی غورځنګ غړي حنیف پښتین د دسمبر په 14 ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د دوی درې ملګري عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د بنو مرکزي جیل ته د درې ایم پي او لاندې وړل شوي دي چې مخکې درکنو او له پاس سره وو. نوموړي وویل چې د خپلو ملګرو د خلاصولو لپاره به اوس عدالت ته ورځي. عید رحمان وزیر او زکیم وزیر د مې په 1 او 1 په سیدګي امنیتي او ګیلمن وزیر د جولای په 14 په پېښور هایم هوایي میدان کې نیول شوی وو. دوی تر هغې وروسته نیول شوي چې د مې په 26 دوی د دتخیلو د خړ کمر پېښې په یاد کې یوې غونډې ته روان وو، خو په میرامشاه کې په یو امنیتي پوسته وروسته له هغې له امنیتي ځواکونو سره لفظي شخړه شوې وه چې د غورځنګ په وینا دوی یې تللو ته نه پرېښودل. مخکې انتظامي او پوځي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د غورځنګ نیول شوو غړو د قانون خلاف ورزي کړې او تر پلټنو وروسته به خوشي کېږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر وایي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې د ترهګریز جنگ کې پاکستان د پرمختګ پر ځای لس کاله شاته تللی دی. بلاول بوټو زرداری پرون په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې د تحریک انصاف د حکومت په وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان سره په شوو مذاکراتو نیوکې وکړې او ویل چې د دې پلټنې باید وشي.
اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے.
دی یوی پیسلے پاکستان لس کال شاتا دکا کڑے او پدی پیسلمو افغانستان تا پا پاکستان کی سٹریٹیجک جوروالے ور کڑے. تر ټولو لمړی غوښتنه مې دا ده چې د دې سخت جرم پلټنی او احتساب پکار دی.
بلاول زرداری وویل د دسمبر په 12 په ډیر اسماعیل خان کې په پوز د شو بریدونو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د موجوده ناکراری وجه له ټي ټي پی سره د مذاکراتو پخوانی پالیسی ده. د بلاول زرداری د روسي او سرګندونو په اړه اوسنی لنډمهالي حکومت او پوز لاس نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیم او نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلو چې د وسلوالو سره به هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي. تحریک انصاف لا په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پخوانی حکومت د 2021 کال په روسو کې د هغه مهال د پوز له مشرتابه سره په سلا له طریقي طالبان پاکستان سره په کابل کې خبرې کړې وي. د دغو خبرو منځګړتوب په افغانستان کې د طالبانو حکومت کړیو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ژمنه کړې چې د ډیر اسماعیل خان د حملې تحقیقات به کوي، خو ویلي دي چې د هرې معاملې لپاره باید کابل ذمهوارونه ګرځول شي. د دسمبر په 12 د ډیر اسماعیل خان په درابڼ سیمه کې د پوز په یو کمپاؤنډ د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې په حمله کې 23 امنیتي سرتېري وژل شوي او لسګونه نور پکې ژوبل شوي وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 12 په خبر پاڼه کې لیکلي چې پاکستان د برید په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی، ورڅخه غوښتنه کړې چې د برید عاملینو په وړاندې په بشپړ ډول پلټنې او سخت اقدام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد مشال ریډیو ته ویل کابل به د برید پلټنې کوي. هغه وویل چې په دغه حمله دوی حیران دي او د پاکستان پر غوښتنو به غور کوي، خو مجاهد وویل چې د هر څه لپاره باید افغانستان باندې تورونه لګول شي او پاکستان باید په خپله سلامتۍ توجه ورکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان له دغو تورونو انکار کوي چې ګواکې د افغانستان خاورې پر دوی د حملو لپاره استعمالیږي. د پاکستان لنډمهالي وفاقي کابینې پریکړه کړې چې په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې دریم هیواد ته د ورتګ په انتظار دي اوس په د اسنادو فیس د $300 پر ځای $400 ورکوي. په اسلام آباد کې پرون د لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د نگران کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روانې میاشتې د 1 پر ځای په پاکستان کې د دغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د راتلونکي کال د فروری تر 9 غځوي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي وویل د کابینې د پریکړې مخه که چرته تر دې مودې وروسته د افغانان په پاکستان کې پاتې شو نو د 1 په سر به $100 حکومت ته ورکوي چې زیات نه زیات $800 به د جرمانې حد وي. او آزاد اروپا ریډیو وای په روس کې د امریکایي خبریال آلسو کورماشیوا پر ضد د نوو تورونو غندنه کوي. پرون روسي پلټونکو د آلسو کورماشیوا په وړاندې یوه بله جنایي قضیه پیل کړه. آلسو د آزاد اروپا ریډیو د تاتار باشکیر سانګې خبریال ده چې د اکتوبر 13 راهیسې د روس په کازان کې په ناسمه توګه په حراست کې ساتل شوې ده. آلسو باندې له مخکې نه د بهرني ایجنټ ناسم تورونه لګېدلي دي. پر هغې اوس د روس د سزا قانون د یوې مادې سرغړونې تور دی کوم چې د یوکرین په اړه د روس د جګړې په اړه رپورټ ورکول جرم ګرځوي. کچرې په کورماشیوا دواړه تورونه ثابت شي نو تر 15 کلونو پورې ورته د بند سزا ورکول کېدی شي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د غورزنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر او نور ملګري زکیم وزیر او ګیلمن وزیر سره د پاسه شپږ میاشتې پس پرون بنو جیل ته راوړل شوي دي. د غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین په مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پوز سرو او درک یې نه لګېدو چې اوس د 3 MPO لاندې د بنو سینټرل جیل ته راوړل شوي دي. هغه وویل چې 3 MPO اوس په عدالت کې چیلنجوي او د ملګرو د خوشي کولو لپاره کوششونه کوي. په میرامشاه کې پوځي چارواکو د دغو کسانو د نیول کېدو وروسته مشال ریډیو ته ویلو چې هغو د قانون خلاف ورزي کړې وه نو د تفتیش وروسته به خوشي کیږي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې د غورزنګ شمالي وزیرستان رابطاکار عید رحمان وزیر او دوه نور غړي زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د 3 میاشتو پس بنو زندان ته په 3 MPO کې راوړل شوي دي. د غورزنګ په وینا د مئی پر 1/3 سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورزنګ رابطاکار عید رحمان وزیر نیولې وو او ورس پس یې د غورزنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي ول چې د دوی په وینا د فوز سره ول. د غورزنګ مشرانو په وینا د جولای په 14 بیا پیښور هوایی ډګر سره د غورزنګ بل فعال ګیلمن وزیر هم امنیتي ځواکونو نیولې وو چې تر اوسه لا درکول. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې 3 میاشتې وړاندې له 4 کاله بند وروسته خوشې شوی مشال ریډیو ته وویل چې درې وړه ملګري یې بنو زندان ته راوړل شوي. ورسره یې لیدلې اوس به د ملګرو د خوشي کېدو لپاره د عدالت دروازه ټکوي.
د ملګری عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن پښتین میاشتې کېدلې چې دوی د پوج په ولکه کې وي، هغه په غیر قانوني توګه بندي یې نیولې وي. هغه یې نن بنو سینټرل جیل ته راوړل چې دوی څه ول انتظامیه ته ورکړي وي. په 3 MPO کښې بنو جیل ته رالېږلې دي. موږ خپل قانوني جنګ دی هغه کې موږ دغه 3 MPO هایکورټ چیلنج کوي. دغه پرې موږ هغه تیاری روان کړی دی. خو د ملګري سره میلاو شولې دي. ملګري ښه په خیر وي، حوصلې یې برابرې وي. که څه هم دوی باندې څه تکلیفات تېر شوي وي خو هغې د دوی حوصلې پسې کړې نه وې.
پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د رهایي لپاره میرلي او بیا په میرامشاه کې د جون په میاشت کې نږدې 1 میاشت پر لت وکړ چې پکې د غورزنګ مشر منظور پښتین، د غورزنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو مشرانو ګډون کړی و. خو وروسته یې د انتظامیه لخوا د مشرانو جرګې سره مذاکراتو پس ختم کړ. په میرامشاه کې فوزي چارواکو د غورزنګ یادو کسانو د نیول کېدو پس په هغه وخت کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شوو کې یو شاکر خان او میزوان چې د ګردې یا پښتورګو ناروغ و په 2 ورځ خوشې شوې. دویم غړی جلال خان 3 میاشتې وړاندې او پاتې 3 نورو کسانو د قانون سرغړونه کړې. لپلاټنو پس به خوشی کیږي. د غورزنګ دغه غړي د هغې پس نیول شوي وو چې د مئی په 26 د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې لروان ول. په میرامشاه کې په یوه پوستا باندې لامنیتی سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. د هغې پیښې یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې عید رحمان وزیر ښکاري چې له یو سرتیري سره تود بحث کوي. غورزنګ په وینا امنیتي سرتیرو د دوی مخه نیوله او د تاخیلو کې د خړ کمر پیښې لمانځلو ته د تلو اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته سرسمي بیان نه و ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوځي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي ول چې فوځ د دوی هیڅ لار نه دی نیولې، خو د غورزنګ فعالانو په پوستا باندې د قانون سرغړونه کړې. د شمالي وزیرستان ځلي انتظامي چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو، نو د انتظامیې یو افسر چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نه غواړي چې دغه موضوع باندې خبرې وکړي، خو هڅه کړي چې د نیول شوو کسانو عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن وزیر رهایی زر ممکنه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
پپنزو بجو د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بارنو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری او زلبیا د وسلوالو ډلو سره د سولې په پخوانو مذاکراتو تنقید کړي. نوموړي پرون په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پاکستان ته تاوان رسېدلی دی. بلاول زرداری ویل په افغانستان کې د طالبانو حکومت مخکې هلته ډېر وسلوال په زندانونو کې وو او دایي د خوشي کېدو د مخنیوي پر ځای د وسلوالو ډلو سره مذاکرات وشو. هغه ویل چې د هغه مذاکراتي عمل پلټنې دي وشي او د وارو احتساب باید وشي. تر دې مخکې د ډسمبر په 11 بلاول زرداری په اسلام آباد کې په غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پلټنې وغوښتې. د نوموړي اشاره د تحریک انصاف په مشرۍ د ټي ټي پي سره د افغان طالبانو په منځګړتوب په کابل کې شو خبرو اترو طرف ته وه. نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر وایي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیسلې سره د ترګرۍ ضد جنگ کې د پرمختګ په دې پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری دا خبره د دسمبر په 13 نیټه په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې کړې ده. بلاول د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شویو مذاکراتو په پالیسۍ نیوکې وکړې او په دې وروستیو کې د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو یې د اندېښنو څرګندونه وکړه.
اورن جیل سے وہ لوگ باہر نکلے، ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی.
لزنانونو هغه خلق راووتل او مونږ دا وی د یسارولو هڅه ونه کړه، بلکې داوت مکرل چې تاسو هم هغه قبایلی علاقو ته راشي. د کوم اولس چې په شهادتونو ورکولو او ټول هر څه ویجاړولو دوی زغلولي وو. دا پرون چې کومه پیښه ده نو دغه رښتې مثال دی چې سره کم امن مونږ قائم کړي.
جس دی لیټیسټ ایگزامپل ہے کہ کس قسم کا واقعہ، کس قسم کا امن ہم نے قائم کیا ہے.
بلاول زیاته کړه چې په افغانستان کې د حکومت د بدلیدلو په وخت هغه لته کې ګڼ شمیر وسلوال په زندانونو کې وو او د زندانونو نه د هغوی د خوشي کېدلو د مخه نیولو په ځای د وسلوالو تنظیمونو سره د مذاکراتو د پیسلې په وجه پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د دې مذاکراتي عمل پلټنی او د دې د ذمہوارو احتساب پکار دی.
اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے.
دې یوې پیسلې پاکستان سکاله شاته دکه کړی او په دې پیسلمو افغانستان ته په پاکستان کې سټریټیجیک جوړوالی ورکړي. تر ټولو لومړی غوښتنه مې دا ده چې د دې سخت جرم پلټنې او احتساب پکار دی.
اور سب سے پہلے جو میرا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے، احتساب ہو.
د وسلوالو سره د تیر حکومت او د تیر پوز د مشر په دور کې د ترسره شویو مذاکراتو په اړه د بلاول بوټو زرداری د دې رستیو سرګندونو پر ردی عمل کې د موجوده نگران حکومت او پوز چارواکو سره نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر او نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي وو چې د وسلوالو سره به اوس هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي او ریاست به په پوره قوت سره د وسلوالو د فعالیتونو مخه نیسي. د وسلوالو سره د تیر حکومت په دور کې د مذاکراتو د پالیسۍ او موجوده وخت کې د مذاکراتو نه کولو د ریاستي پالیسۍ په اړه مې د خبریال او شینونکي شمس مومن نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې په دې برخه کې د بیلابیلو حکومتونو د غیر مستقیم پالیسۍ په وجه په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.
اوس دوباره چې کومه پالیسی ده زبردم چې د زیرو ټالرنس پالیسی ته ویل کېږي، چېرې د ترهګرۍ په حق له باندې هیڅ قسم له کمپرومایز نه کوو، موږ تر هغې پورې مذاکرات نه کوو تر څو پورې دوی سرنډر شوي نه. اگر چې پالیسی په کار هم دسې ده، خو په هغې کې کنسیسټنسي په کار ده، په هغې کې چې دی نو یو قسم له استقامت په کار ده. په هغې باندې له بده مرغه د سیاسي ګوندونو سره هیڅ قسم له مشاورت نشته دی، که سینټ موجود هم دی نو په هغې کې په دې باندې هیڅ قسم له بحث نه دی شوی. نو زما په خیال د دې په مستقبل باندې هم یو سوالي نشان تدی چې روان حکومت به دغه پالیسۍ ته په کوم نظر باندې ګوري، یا دویم دا چې د دې د وجې نه ملک ته فایده رسي نو خلکو به خوشحاله خو خدا نه خواسته د دې د وجې نه ملک ته دغسې نقصان ورسي لکه اوس چې د سابقه حکومت د پالیسۍ د وجې رسي، نو بیا به څه کیږي؟ جواب دې به څوک کی؟ ذمہ وار به څوک کی؟
د پاکستان بیلابیلو سیاستوالو په بیا بیا دا غوښتنه هم کړې ده چې د ترهګرۍ ضد په پالیسیو جوړولو کې پارلیمان په اعتماد کې اغیستل پکار دي. د خبریال او شینونکي شمیم شاهد نمی د بلاول او د نورو سیاستوالو د دا ډول سرګندونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې پالیسیانی هم په دې وجه د ناکامۍ سره مخ کیږي چې د پارلیمان او د سیاسي مشرانو سره په دې مشاورت نه کیږي.
دا بلاول د وزیر خارجه په حیثیت دا خبره پارلیمان کې مو چته کړه چې موږ ته پته نشته دا خبره څوک کوي، نو په کار داره چې د تحقیقات وشي چې دا خبره چا کولې، د څه لپاره کولې، او د افغانستان نه طالبان څنګه مټې ته راغلي وو، څنګه بونیر ته راغلي وو، څنګه تورغر ته راغلي وو، څنګه په دې ټوله صوبه کې خوارې شوي دي. بل خبردار چې په هغه وخت کې د چا په سپارش مانی صدر چې کوم دی نو د سلو پورې ترهګر چې کومو چې هغه سزا شي وو د هغې سزاګانې معاف کړې وي، هغه پرېښې وي. د دې ټولو خبرو چې تحقیقات وشي.
د پیپلز ګوند نه مشر بلاول بوټو زرداری ترڅنګ هم تېره ورځ بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین هم د ډیرای اسماعیل خان په پیښه په نوخار کې په خپلو څرګندونو کې د ترهګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې په عمل کولو ټینګار کړی، کوم چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو د هغه وخت حکومت او ریاستی ادارو په شریکه جوړ کړی وو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې په ولسي وګړو د مقدمو چلولو اجازه ورکړې ده. د ډسمبر په 14مه د سپریم کورټ یو شپږ کسیزه بینچ د پخواني 15 کسیزه جرګې هغه پریکړه وځنډوله چې تر مخه په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو مقدمه چلول غیر آئینی او غیر قانوني ګرځول شوی وو. د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ کې یو جج دې پریکړې سره اختلاف کړی. سپریم کورټ په خپل اوسنۍ پریکړه کې ویلي دي چې پوځي عدالتونه دې په عامو کسانو مقدمو چلولو ته دوام ورکړي، خو پریکړې به نه کوي تر څو چې سپریم کورټ په دې اړه حتمی فیصله نه وي کړي. دا چې قانون پوهان او شنونکي د سپریم کورټ دې پریکړې ته څنګه ګوري، نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د پاکستان سپریم کورٹ په 13 دسمبر په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو د مقدمو چلولو اجازه ورکړه. د سپریم کورٹ شپږ کسیزه بنچ دا اجازه د هغه درخواست اوریدنې په مهال ورکړه چې حکومت د سپریم کورٹ یو پخوانی 15 کسیزه بنچ د فیصلې خلاف ورکړی وو. د بنچ مشري جسټس سردار مسعود کوله. په بنچ کې شامل جسټس مسرت حریری د پخوانی بنچ د فیصلې ځنډولو خلاف رایه ورکړه. خو د بنچ نورو غړو جسټس امین الدین خان، جسټس محمد علی مظهر، جسټس حسن اظہر رضوی او جسټس عرفان صدت په فوجي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلولو ته د دوام ورکولو په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې قانون پوه امل خان ایډوکیټ د سپریم کورٹ فیصله د ملک د عدالتي نظام د بشري حقوقو فعالانو او سیاسي کارکونکو لپاره خطرناک ګڼي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل،
بنیادی طور دا د هیومن رائټس په حواله ډېر زیات او د پولیټیکل کارکنانو په حواله، پولیټیکل ورکرز چې کوم دي، سیاسي کارکنان دي، د هغو دپاره او هغه انسانان، هغه کارکنان، هغه اوازونه چې هغه د لادرکو خلکو لپاره، هغه د رول آف لا دپاره، هغه د قانون د بالادستۍ دپاره او د جمهوریت دپاره چې کوم ژغونه دي، دا د هغو واهلو دپاره او بیرته د امریت ته او د زور زبردستۍ ته یو لاره خلاص سوالو د پاره یو ډیر لوی کوشش دی.
هغه کسان چې اوس مهال په پوځي عدالتونو کې مقدمه پرې کېدای شي زیاتره د تحریک انصاف هغه غړي دي چې په 9 مئی د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کرپشن په یو کیس کې نیول کېدو نه پس پر تشدد احتجاج کړی وو. په دې احتجاج کې پوځي ودانۍ او تاسیساتو ته زیان رسېدلی وو. حکومت په دې تور یو سل 2 کسان نیولي وو او په دوی په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو اعلان کړی وو. په دې اړه پارلیمان یو قرارداد هم منظور کړی وو. د حکومت د فیصلې خلاف تحریک انصاف مشر عمران خان او د پیپل پارټی یو مشر او وکیل اعتزاز حسن په شمول 12 کسانو سپریم کورٹ ته درخواستونه ورکړي وو. د جسټس اعجاز الحسن په مشرۍ کې سپریم کورٹ یو 15 کسیزه بنچ په 13 اکتوبر دغه درخواستونه منظور کړي وو او په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمې چلول غیر قانوني ګرځولي وو. کوټه کې قانون پوه همایون کسی ایډوکیټ وایي چې د سپریم کورٹ 15 کسیزه بنچ په فیصله کې تکنیکي ستونزې وې، ځکه 6 کسیزه بنچ د هغې خلاف د حکومت اپیل منظور کړو. هکله د مشال روډي واپښتنه داسې جواب کړه،
دوی پلی دغه خسرې چې د قوانین دوی کله دم کړی دي او دا مسله دا جوړی سبا د ترګر او نور چې دي دا بیا موږ څرنګه چې پر فوجي تنصیباتو باندې ترګری برید کوي دا به دغه خلاف هم کاروایی بیا نشي کېدلی. کله دا اوس چې د پډر اسماعیل خان کې واقعیت سوی او دام دوی ایز ا ریفرنس استعمال کړی د په ارګومنټس کې چې دی جسټیس سردار طارق مسعود دی قبل یو جسټیس دی هغه دا استعمال کړی. نو خبره دا ده چې دا خو به دوی کول او دا کم چې د اصل خبره د پریشانۍ خبره ده چې قاضي فایزي صاحب داسې ښکاري لکه کمپرومایز سوي چې وی کنه دا چیف جسټیس.
د پېښور پوهنتون د سیاستو په خوانی استاد ډاکټر ګلمرجان هم د سپریم کورٹ اوسنۍ فیصله د سیاسي او بشري حقوقو فعالانو لپاره ښه نه ګڼي.
دا ډیره د خواشینۍ خبره ده چې د پاکستان ستر عدالت دا پریکړه کوي چې مثال د سیاسي کارکنانو احتساب دی یا ټرایل دی مقدمه دی په فوجي عدالتونو کې وچلي. مقصد دا دی چې دا ظاهروي عدالت دا نن اعلان وکړلو چې د پاکستان عدالتي نظام خپلواک نه دی، دا د چا په لاس کې دی، دا د هغو چا په لاس کې دی چې د چا په لاس کې ټوپک دی.
خو په اسلام آباد کې د ډان رسمانی عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د یوې فیصلې خلاف د اپیل منظورولو په صورت کې د پخوانۍ فیصلې ځنډول عام معمول دی او کومه نوې یا غیر معمولی خبره نه ده. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل،
نارملی جب ایڈمٹ اپیل کرتی ہے عدالت تو جو آرڈر
عامتوں کا چکلا عدالت یو اپیل منظوروی نو پخوانی حکم معطل سی اوس سپریم کورٹ خپل پخوانی حکم معطل کړی دی. ورسره یو شرط هم ایښی دی چې پوځي عدالتونه دې مقدمې چلوي خو خلکو ته سزاګانې نه ورکوي او فیصلې دې نه اعلانوي تر څو چې سپریم کورٹ په دې حق له حتمی فیصله نه وي کړی. دا یو مشروط حکم دی او دا معمول
آرڈر اور فائنل آرڈر نہیں، تو یہ ایک روٹین کی بات ہے.
اسلام آباد کی ریٹائر فوجی افسر او وکیل کرنل انم رحمان ایڈوکیٹ تخلق د جبری ل پتاکولو خلاف کی سنا کوي. دی وای چې پخپل د عمران خان په حکومت کې په 9 کسانو په فوجی عدالتونو کې مقدمه چلے دلې او دوی ته سزاګان هم ورکړل شوی او دا هر څه د عمران خان په خوښه شی وو. د پدې اړه مشال ډیو ته ویل،
سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں اغوا کیے گئے.
ټول اهم خبردار چې د عمران خان په حکومت کې کوم 9 کسان لا درک شوی او د هغوی خلاف چټه هم اف آی آر نه درج شوی. په دوی کې 3 کسانو ته د 5 سزا ورکړل شوی وه او نورو ته د اتونه واخله تر 14 کاله پورې د قید سزاګانې اورول شوی وي. چې موږ خبر شو نو فوراً په هایکورټونو کې د 10 سزاګانو خلاف اپیلونه وکړل. د هایکورټ په نوټس ته 15 سزاګانې ودرول شوې خو هغه ټول کسان اوس هم په جیلونو کې دي او د خپلو اپیلونو د فیصلو انتظار
کوي. انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے.
دا دوانه ورده چې په آرمی اکټ کې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ترمیم په کال 1988 کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ نه وروسته د جنرل ایوب خان په وخت کې شوی وو، او تر هغې پس ځینو کسانو ته له دغه عدالتونو لخوا سزاګانې هم ورکړل شوې دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مو دي پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا، او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د عمومي انتخاباتو لپاره د 2023 کال د فروری اتم اعلان کړی، د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن اوسیدونکي وایي چې په دغه موده کې هلته موسم یخ وي او په ځینو سیمو کې ډیره واوره وي. دوی وایي که په دغه وخت انتخابات کېږي نو د سیمې ډیر اوسیدونکي به ونه کړل شي چې ووټ ورکړي، او که داسې شوه نو په لکونو خلک به له رایه ورکولو نه پاتې شي. خو په هیواد کې سیاسي ګوندونو لکه د تحریک انصاف او پیپلز پارټۍ مشران وایي چې انتخابات هم د فروری پر اتم وشي. سپریم کورټ هم د بری پاتمه د انتخاباتو د کولو امر کړی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په رپورت کې اورو.
سوات کالام اوسیدونکو نصر الله کالامی چې د یو سیاسي ګوند غړی هم دی، وایي چې کچری پاتمه فروری عام ټاکنې وشوي نو په کالام کې به دا صورتحال وي.
عموما د یکم فروری نه هیوی سنوفال کالام کې کیږي، نو په دغه اړخ کې د مدین نواخلې ګبرال پوری چې څومره علاقې دي، نو دې کې د ووټ بینک چې دی کم از کم دغه یو نیم لاک ووټونه دي. خو زما په خیال د 8 فروری باندې با اته زرا اوټونه هم په دغه علاقه کې نه ولي چې ټمپریچر د ماینس 12 نه 18 پوری چلیږي.
د سوات تحصیل مټي بیا کن شهزاد ګجر چې د خپل سیمې د ګجر برادرۍ مشر هم دی، وایي چې هر کال د دسمبر میاشت نه تر مارچ پورې یو شمیر غرض سیمو نه خلق په دغه وجه میدانی سیمو ته ورځي چې دغه سیمو کې یخ زیات وي، روزګار نه وي، او د سارو لپاره د خوراک هم مشکلات وي.
دیهاتي خلق د کالام، بحرین، د پاس دیر او هزاره ډویژن تقریبا دا دیهاتی خلک د ساورو واخه نه او د بنیادمو ډوډۍ نه یو یخنی انتهایی. نو دا خلک ټول زی سمش نغر، کراچۍ، لاهور، گجراوالا، گجرات، گجرخان دی علاقو ته خال تخپل وخت یې دی روزه کې دغه وطن بالکل خالی دی، کورونه خالی دی، یو یو څوکیدار به پکې یا بس خالی. نو په دې وخت کې الیکشن کول دی دیهاتی علاقو کې دا حق تلپی دی، خلکو حق وال دی.
په سوات کې د جیو ٹی وی نیوز خبریال ډاکټر محبوب علی وای چې اتمه پرورې باندې په ډیر ګڼ شمیره سره به خلق دغه سیمو کې موجود نه وي.
دا واره چې کله وشي نو دا یوازې د دې اثر په کالام، په بحرین، په اپردیر یا په چترال باندې نه، بلکې په پورم ملکن ډیویژن کې ډېرې یخې هواګانې چلیږي او عموماً خلک اوایډ کوي چې د کور نه بهر راوځي. دویمه مهمه خبره دا ده چې زمونږ چې کوم د غریزو سیمو خلک دی، نو چونکې دلته کې د یخنۍ په موسم کې کار روزګار او کاروبار نه وي، نو دا خلک زیاتره خصوصا د دې نارینه چې کوم دي نو هغه پنجاب ته ځي، هغه چرسدې ته ځي، هغه مردان ته ځي، هلته کې ځانله مزدوري کوي او کاروبار کوي. دلته به د ووټنګ ټرن اوټ ډېر کم وي.
بلخوا د ضلع شنګلې پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او د خپلې حلقې جنرال کونسلر حاجي عبدالمتین وایي چې حکومت وړاندې هم څلور میاشتې ټاکنې ځنډولې. دې تورونه لګوي چې تېر سیاسي حکومت د ناکامۍ د ویرې ټاکنې په خپل وخت نه کولې.
کار داره چې دا الیکشن په فروری کې وشي، ځکه که یو سیټ دی متاثره چې خدای متاثره کیږي نه، خو یو کس به خامخا ګټي. نو اوس به 272-73 سیټونه دي په اسمبلی کې، او په یو سیټ خو نه آباد او نه پروانه ده. اوس دې خیال داره چې یاره دا مخکې پیټې زور دی، پیټې به الیکشن ګټي موږ غیر پر منتوي کوو. نو دوی له په کار داره چې دا اوټونه چیرې دا د قانون او د آئین مطابق په دې خپل وخت منیم کړو. دا بڑی ډیره ښه خبره او قوم ته به سہولتو می او قوم مو پادر پاره بو شي، ځکه که اوس دا کوم حکومت په دې حالات کې روان دی، د یو شینر نن د سره ولاړ نه دی، که ته پوس کوي نگران دی. یو حکومت به راشي هغه په ملک خو بس دا غي چې دی پاو کی، نو موږ به حکومت مهرباني وکي او په دې باندې نظر ثانی کې چې د الیکشن په خپل ټیم کې د منتوی نه کی
د ټاکنو اداره الیکشن کمیشن په ملک کې ټاکنې د نوړاندې یو ځل د اکتوبر په ځای فروری ته غځولي. بیا په دا اړه د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ امر جاری کړو چې په ملک کې د عام انتخابات د عین مطابق د فروری په اتمه نیټه وکړی شي. په دا اړه به سیاسي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ او جمعیت علما اسلام هم د یخ موسم له وجې عام انتخابات د ځنډولو غوښتنه کړې، خو بلخوا پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپل پارټي او باز نورو ګوندونو په وخت عام انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د سار لسنی مې بچي د دې او شوي او سو مهم لنډ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ وايي په شمالي وزیرستان کې د دوی ترې نیول شوي ملګري شاوخوا شپږ میاشتې وروسته بنو جیل ته وړل شوي دي. د پی ټی ایم غړي حنیف پښتین پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ترې ملګري عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د بنو مرکزي جیل ته د درې ایم پی او لاندې وړل شوي دي چې مخکې درک نه و او له پوځ سره و. هغه وویل چې د خپلو ملګرو د خلاصولو لپاره به عدالت ته ورځي. پاکستان پیپلز ګوند مشر وایي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې د ترهګرۍ جنگ کې پاکستان د پرمختګ پر ځای لس کاله شاته تللی دی. بلاول بټو زرداری پرون په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې د تحریک انصاف د حکومت په وخت په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان سره په شوو مذاکراتو نیوکې وکړې وویل چې د دې پلټنې باید وشي. د زرداری د روسو څرګندونو په اړه اوسني لنډمهالې حکومت او پوځ لاسنه دي ویلي. خو وړاندې د پوځ مشر جنرل سید عاصم منیر او نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلو چې د وسلوالو سره به هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د ډېر اسماعیل خان د حملې تحقیقات به کوي، خو ویل چې د هرې معاملې لپاره باید کابل ذمہوار نه ګرځول شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد مشال ریډیو ته ویل کابل به د برید پلټنې کوي. هغه ویل چې په دې حمله دوی حیران دي او د پاکستان پر غوښتنو به غور کوي. د طالبانو حکومت د پاکستان له دغو تورونو انکار کوي چې ګواکې د افغانستان خاورې پر دوی د حملو لپاره استعمالیږي. پاکستان لنډ مهالي وفاقي کابینه پریکړه کړې چې په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې دریم هیواد ته د ورتک په انتظار دي اوس به د اسنادو فیس ته $300 پر ځای $400 ورکوي. په اسلام آباد کې پرون د لنډ مهالي وزیر اعظم په مشرۍ د نگران کابینه په غونډه کې ځینې پریکړې وشوې. او ازادي اروپا ریډیو وای په روس کې د امریکایي خبریالې السو کورمشی و پر ضد د نوو تورونو غندنه کوي. د دسمبر په 14مه روسي پلټونکو د السو کورمشی و پر وړاندې یو بله جنایي قضیه پیل کړه. دا یو سو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې د هفتوار پروګرام د مشال ترانان لاندې بحث چې پکې نن د پاکستان په سیاست بحث شوې دی. د خبرونې کوربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترانان لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانان لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ، هر کله کوم تاسو بتل لیدلی او اوریدلی وی چې کلم په پاکستان کې یو سیاسي ګوند په واک کې وي او چې کله یې له فوج سره اختلافات راسي نو په رسنیو کې د انګریزي یو اصطلاح ماینس ون فارمولا زیات استعمالی شي. مطلب هغه ګوند به په دې صورت کې فوجي اسټبلیشمنت ته د منلو وړ وي که مشر لری سي او پر ځای بل څوک وټاکل سي. دا اصطلاح نن سبا د تحریک انصاف په اړه زیات استعمالی شي چې ګواکې عمران خان بغیر تحریک انصاف قابل قبول دی. تر دې وړاندې له مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سره هم دغسې سوي دي. په ننني بحث کې دا پوښتنه راپورته کوو چې آیا ماینس ون فارمولا په پاکستان کې جمهوریت او د سیاسي عمل ته څومره ګټه یا زیان رسولی دی. میلمانو په اسلام آباد کې خبریالان رشید صفای او عبدالله مومن دي. تاسو دواړو ته میلمنو ته هرکلی وایي. مننه رشید صفای صاحب. پیل به له تاسو وکړو. اول به دا ماینس ون فارمولا یعنی داسې فارمولا یعنی که څوک ګوند له فوجي اسټبلیشمنت سره په جګړه کې وي که څه هم د دې باید چې وضاحت وکړو د پاکستان فوج داسې رسمن دا خبرې نه دي کړي. دا په مختلفو رسنیو کې راځي د سورسز یا د سرچینو له حوالې څخه نو موږ دا نه سو ویلی چې دا د پاکستان فوج یا خواهش دی یا مطالبه ده ځکه چې هغه رسمن خو دا خبره نه کوي. خو عمومي تاثر دا وي چې هغه دا غواړي چې د یو سیاسي پارټۍ مشر دغسې. نو ستاسو په خیال باندې دغه تصور یا دا خیال دا په ماضی کې څنګه ساتل شوی دی که تاسو لږ دغه ترتیب راته بیان
کړئ. ډیر مننه کاکړ صاحب. د پاکستان تاریخ د ماینس ون فارمولې د تاریخ سره بالکل تړلې دی. اوسنۍ خبره به خو وروستو کو ستاسو په علم کې دا کو خبره مونږ د خان شهید وکړو، کو خبره مونږ د باچا خان وکړو، کو خبره مونږ د جی ام سید وکړو، کو خبر مونږ بیا لاندې راولو د مشرف د 70 دهایی چې کوم خبرې دی د شیخ مجیب کو، او داغه نه پس ک بیا د ضیاء الحق خبره راشي، نو بیا هم د ذوالفقار علی بھٹو چې کوم د ماینس کولو کوم داغه سوچو، نو هغه هم زمونږ وړاندې دی، او بیا د نواز شریف او د بېنظیر او د نواب اکبر بگټی او داسې په سوونو درزنونو مونږ مثالونه ورکولی شو چې په اعلی سطح او په لاندې چې کوم نمایا کوم زمونږ سیاسي مشرانو د هغې په هکله باندې دا سوچ د اسټیبلشمنټ یا د فوج د طرف نه مخې ته راغلی دی. نو دا کیسه ډېره زړه ده، او دا اوسنۍ کیسه تبرا شو نو دې کې د عمران خان صاحب په حق لبانې چې کومې خبرې کېږي دا هغه معامله لږه شان مختلفه په دې باندې ده چې مخکې به په یو خاص کس باندې ګوته کېښودې شو. نو دا ماینس ون نه ده دې پیرې، دا ماینس بلا شی ده کاکړ صاحب. دې کې ډېر زیات دي، خو عمران خان صاحب ځکه مهم دی چې دغه پاټۍ کې د ټولو نه مخوریز مشر دغه و.
کچم تاسو د فوج نظر نه تاسو نه بل څوک نمائنده یو نه ترجمانان یو یا د فوجي اسټابلیشمنت، خو په دې سرکل کې ګرځو را ګرځو وینو اورو، ستاسو یعنی په خپل تجربه کې چې له چا سره تاسو ویني د دوی په ذهن کې څنګه دا خبره ګرځي، یعنی د دې دوی څه ګټه ویني چې یاره که دغه سړی ماینس ون فارمولا موږ استعمال کړو دا سړی له واقع یا له دې پارټۍ له صدارت ځای یا د ملک دغه ځای لرې کړو دا به ګټه ورسي. هغه ذهن کې څه ګرځي، یعنی دوی څه ګټه کیلکولیټ کوي، څنګه حسابوي
په دې لنډ وخت کې ریاست یا فوج په داسې طریقه یو سیاسي لیډر هم نو چیلنج کړی، او بلکې کچا د مخ کسان چې ما نمونه واغست دینه کومنګ نواز شریف صاحب بوبا سو دا نور مشران چې مونږ کم یاد کړو، نو هغه همیشه نه فوج راوستیو او نه بیا فوج ختم کړی شو. د د سره د غصې یا د د سره د زیات د پرسنل کې دوه وجه بنیادی وجه دادا چې فوج او اسټابلیشمنت دا غنی چې زمونږ د خپل لاس جوړ شوی یو سیاستدان اغا مون سرا دمرا پسخت لے جا یا دمرا پسخت طریقہ بانے ولی زمون مخی تولار دے، او دہاغی پا شرائطو بانے دہاغی چکم شرائط تی زیر دہاغی شرائط واضح دی چی اسٹیبلشمنٹ گواری چی دا پاکستان واک دہاغی پا لاس کی وی پاکستان دی بائیت چی دہاغی پا ذریعہ بانے چلی گی، نو عمران خان صاحب چی ترسو پوری دہاغی خبرہ منلا نو خو بیا خو ټیکو، خو دې ټیم کې اسټابلیشمنت په ذهن کې داوا دا خبره ډیره واضحه ده چې عمران خان صاحب چې کوم دی هغه د جبې پوخ سړی نه دی، هغه په سیاسي سیټ اپ باندې په سیاسي ترتیب باندې پوهیږي نه، او بیا د 13 د نهم مای چې کومه واقع شوی ده دغه واقعیا فوج په خپل ځان باندې ډایرک حمله غني، او هغه وایي چې دا زمونږ سره ډایرک دشمنی ده، او د دې کاغی په خوله باندې دا خبره نه کوي، نو دواړه فریقین چې دي نو یو بل خپل براه راست دښمنان ګڼي.
آسی خو مطلب په یو حساب باندې که وکتل سي نو د نهم مې او لسم مې چې کومې حملې کېدې او په فوج باندې ډایرکټ یا مخامخ حمله وې، ځکه چې زیاتره فوجي ودانې وې خو ورسره دا نور هم وې. عبدالله احمد صاحب، رشید صافی صاحب مختلف پاړخونو باندې خبره وکړه، ستاسو په خیال باندې لکه څنګه چې رشید صافی صاحب وویل چې هغه دا چیزونو ګټه ونه رسوله، ستاسو په خیال باندې که ماینس ون فارمولا یعنی د یو ګوند مشر لاغه پارټي څخه جلا کول وي، او هغه لکه رشید صافی صاحب ټول په ترتیب بیان هم کړ، نو دې بیا نتیجه ورکړې ده، یعنی کوم خواهش وي د دې شاته هغه خواهش بیا پوره شوی دی؟
سیاست بانی پاکستان تو سیاست بانی پاکستان تو معیشت بانی تو پاکستان تو سٹرکچر بانی بل یو اثر رسوخ چې دی اغا ساتل غوړې او پاګې کې خوې تر ډېر حد پورې چې دی کامیاب شي وي نور زو په دړي تاریخ طرف نه زم په جیل کې بند نواز شریف چې دی اغوی لپاره اغا ډېر غټه خطر وا او کله غبیمار شو نو خلکو با همیشه په دانې مې په دې خبره کوله چې موږ پنجاب ته بټو نور کوو نور کوو هغه وجه دا ده چې پنجاب چې دی همیشه د اسټابلیشمنت سره ولاړ دی نو هم تحریکونه دي هغه د نورو سبو نه روچت شوي دي نو هغوی دغه نواز شریف چې دی چې هغه د هغوی سټیټس کو ته خطره جوړېدله یا د هغه مرګ چې هغوی هغه طاقت ته خطره جوړېده نو هغه بهر ولېږو او دغې د پاره چې تاسو کتلي د عمران خان چې پالیسي هغه خراله د دې سره به تاسو وکړئ چې دغه عمران خان چې هغه د هغوی سټیټس کو ته چې دی یو خطره شوله یا د هغوی انفلوئنس ته یو خطره شوله باید د دې چې هغوی خلکو کې اکثر دا خبره کیږي چې نواز شریف چې دی هغه یو جغرافیا ریپرزینټ کوله یا اصل درداری چې دی جغرافیا ریپرزینټ کوله نو هغه ریاست سټیټس کو ته ډېره غټه خطره وه لکه د شیخ مجیب په شان خو عمران خان چې دی د هغه ووټر او د هغه جغرافیا چې ده هغه منتشر ده هغه د یو لیډر نه دی نو هغوی په دې حال باندې چې دی اوس د پاکستان چیئرمین ټول پروجیکټ چې دی جنرل پاشا نواله جنرل فیض پوری جنرل باجوا پوری دیر الاسلام پوری هغوی هغه پروجیکټ جوړ کړی وو هغوی ته چې بھائی کله معلومه شوله چې اوس د هغوی انټرسټ نور دی یا هغه عوامی لیڈر چې دی هغه جوړیږي خاص کر نو مائی دا نو پرین اپ اٹ نو پرین دا فرسٹ کلاغا ادمی تیمات تو دیر سخت دا دا ویز دی ریس چې دی هغه اپناو کو دا غیر پس هغه تا غنن چې اردا وس سر تکول دی په باقی کې پتی دا چې دا نو مائی کم واقعیات دی باقی باندې هم کوشچنز روجتی کی په تا کوزینه حلقو کې دا غنن چې مو جدا کې په سالار چې دی کې دا غت تعلق چې دی هغه د یو ٹینک سکول نه دی هغه د پی ایم ای نه روایتی طور باندې پاس اوټ نه دی
تو
دې حلقو کې دا سړی چې دی هغه کمزورې دی نو نو واقعیات چې دی د پی ٹی آئی د خپل ما کور کې هغه چارج کو اوس دې تر خلک دا خبره کیږي چې را دې کې څه سيزونه چې دی هغه پاډیزان شي وي دي کوچ یا اسټابلیشمنت د پاکستان په سیاست باندې دا د وی په 2018 نه پس کومه سیاسي جماعتو سټرګل اسټابلیشمنت هغه کومول د پاره وی یو سخت دریز دغه کې نو مې واقعیات باندې او ما ته داسې نه لګي چې را دوی په خپل د سي یو مهم کې چې دی کامیاب پاتې دي شي څنګه چې نواز تاړه داغه نو جماعت چې دی وسه ملاړ دی علي بټو لاړه تاسو سم ملاړ دی او که باچا خان لاړه او اوس کې عمران خان چې دی داغه په جماعت داغه پارټي په سټرکچر باندې خبره کې دی چې هغه یو نیچرل سټرکچر نه دی دی یو پارټي یا دی یو شخصیت ووټ بینک دی د پارټي ووټ اگر نه نه دی نو بیا هم
مننه عبدالله مومن صاحب صاحب هم تاسو ته راځم رشید صافی صاحب تاسو دواړه یعنی په دې خبره باندې خیر ټول متفق وي چې یاره هغه کار ونه کوي چې دا ماینس ون فارمولا یو مشر لګوند لري کول خو یو ځای کې شاید کار کړی وي ګورې تاسو دې سره اتفاق کوي کنه هغه د ایم کیو ایم الطاف حسین هغه ماینس ون شو او نور ټول پلس شو یعنی ټول پر خپل ځای وساتل شو نو تاسو غنی چې یوازې په کراچۍ کې د الطاف حسین د ریکول وروسته هغه اثر ونه شو لکه دا نور کسان تاسو یاد کو
بالکل کاکر چې دغه یو د اسټابلیشمنت لپاره یو مثال هغه هم دغه ورکې چې څنګه کله الطاف حسین د ریاست وجود ته خطر جوړ شو نو هغه ماینس کو په کراچۍ کې داغي په نظر کې چې دی نو امن قائم شو خو اوس هم دا سند چې الطاف حسین مکمل ماینس دی د کراچۍ د سیاست نه پاغي کې وجه یو بنیادی داوا چې یو خو هغه د ملک نه مخکې نه بارو بل هغه یو لسانی او علاقائی او د یو خار یو سو خارونو پورې محدود جماعتو دغه وجه هم جوړ شوی و چې د هغه چې کم تنظیمو نو هغه هم مضبوط او هغه د وخت سره سمجوته وکړه او هغه د اسټابلیشمنت خبره د پاغ انداز باندې ومنه د چې پسنګ کم انداز په هغه منل غختل خو د عمران خان سره نو یاد ده یو خدا د دوډ بنچ دی په نو لشلو کالو چې کوم مهنت د هایبرید نظام د لاندې شوی او د هغه په حق کې په ټول وطن کې دغه ووټ بینک دا وخت هم موجود دی د یو قومي ګوند په توګه باندې د پاکستان تحریک انصاف موجود او بل څنګه چې د پاکستان تحریک انصاف او د ایم کیو ایم چې کوم یو تنظیم وو د هغې چې څنګه د هغې کم کور کمیټیانې وې د هغې چې نور علاقائی چې کوم واړه تنظیمونه وو هغه ډېر مضبوط تنظیمونه وو نو د ایم کیو ایم جماعت په نور صورت کې بیا هم اوس هم د کراچۍ په سیاست کې یو ریلیونټ تنظیم پاتې شوی دی او د تحریک انصاف مسله دا ده چې د عمران خان صاحب چې کوم شخصیت دی د هغې نوم تحریک انصاف دی او د تحریک انصاف نوم عمران خان صاحب دی. دې کې علاوه د دې عمران خان صاحب د ذات نه علاوه بل یو عنصر موجود نشته، د هغه جانشین نشته، د هغه خاندان نشته، د هغه سیاسي ملګرتیا داسې نشته کوم چې د هغه نږدې ملګري وو، هغه ټول تتر بتر شوي دي. نو په دې حقله باندې دا یو یونیک کیس جوړېدی شي، خو د پاکستان سیاست او معاشرت ته څه فائده نه رسي. هغه اسټابلشمنت به ته خپله فائده اوچته کی، خو زموږ عام ولس ته یا زموږ سیاست ته یا زموږ جمهوریت ته یا پارلماني نظام ته څه فائده نه رسي، بلکې دا به نور هم کمزوري کی.
مننه دا ستاسو له دې جواب سره به زه وتړم او عبدالله مومن صاحب ته به هم دغه سوال یوسو چې کله هم دغسې عمل کېږي لکه څنګه تاسو دواړو تشریح کړي چې که یو د پارټۍ مشر له پارټۍ له مشرې څخه لرې کړل شي چې هغه تاسو وایسته چې کله کامیابه شوی نه دی، خو دغه عمل چې کله د کامیابولو کوشش کېږي که نه، نو په هغه کې ډېر اتل پتل به دوی کوي که نه، شان میان سره ګډ راوډ کوي، ځکه دا پرور هرارکي او دا ترتیب به ټول سره بدلی را بدلی سیستم به بدلی. نو دغه عبدالله مومن صاحب چې دا کوم عمل وي په دې دوران کې دا خپل د پاکستان پورا و دې سیاسي عمل ته او جمهوری عمل ته څومره زیانمن یا تاوانی دی؟
په دې کې بنیادی سوال دا دی، آیا په 2018 کې کوم تجربه مونږ وکړل د پاکستان تحریک انصاف په نوم باندې، آیا هغه پاکستانی چې کوم 2016-17 کې څنګه ژوند تیرو، په 2023-24 کې، په 2022-23 کې تاوی اورنګ ژوند دی کنه دی؟ یو خدای دې چې پاکستان سیاست چې دی د پاکستان جمهوریت ډېر زیات کمزورې شو. یو بل دا دی چې ډېر غټ تاوان چې دی هغه د پاکستان معیشت ورسیده او داغی اثر چې دی هغه یو عام پاکستانی چې دی هغه برداشت کوي په مختلف صورتونو کې. پاکستان معیشت ډېر ډېر تباه شو، د خلکو دلته پاکستان کې زندگی تیرول چې دی خلکو لپاره ناممکن شوی دی. او د دوی دغه تجربو چې کوم تجربې جنرل فیض یا جنرل باجوا په 2018 کې کړې وي، داغی ریپرکشن چې دی، داغی اثرات اوس پاکستان عام عوام چې دی داغی تباہی چې دی داغی هغه فیس کې او لګے دی، دغه تجربو دلا داغی ژوند چې دی هغه نن بتاوان کړي.
مننه عبدالله مومن صاحب. او رشید صافی صاحب، بل سوال دا دی چې نه یوازې کله کله داسې وي د پاکستان په سیاست کې نه یوازې ماینس ون فارمولا، یعنی که یو کس یا یو لیډر د دې پارټۍ لري کوي، بلکې کله کله داسې وي چې پرا ماینس پارټۍ فارمولا هم وي. او لکه څنګه چې عبدالله مومن صاحب وویل چې په 2013 کال کې د تحریک انصاف یا د عمران خان راتګ د یو خاص طریقې مطابق او د نواز شریف پوره پارټۍ له اقتداره محرومه کول، بیا بیرته په عمران خان باندې عدم اعتماد کوي او چې کومې پارټۍ ماینس شوې دي هغه بیرته پلس کیږي کنه، بیرته پکې اضافه کیږي. دا تاسو ته داسې ښکاري چې یعنی دغه په دې دوران کې چې کوم خلا راځي دا خپل د پاکستان سیاست لکه دغه چې معیشت ستاسو په خیال باندې ډېر تاوان رسوي د ملک ترقی ته؟
بالکل کاکړ صاحب، دا د پاکستان ټول چې کوم جمهوری او پارلماني ډانچه ده هغه بالکل هغه ګډوډه کوي. څنګه کوم مشرف وغوښتله د پیپلز پارټۍ نه پیټریاټ وښکو یا د مسلم لیگ نون نه مسلم لیگ قاف وښکو، نو د هغې نتیجې بیا د دغې حکومتونو وقتی طور د هغې په ذریعه باندې یو هایبرډ نظام جوړ شي، یو غیر منطقي او غیر مرئی غونټې سیستم جوړ شي، او هغه خلک چې کوم ټیم کې د اسټابلیشمنت نمائندگان وي یا د اسټابلیشمنت چې کوم مشران وي هغوی ته خو ته وقتی فائدې ورسي، خو د هغې په نتیجه کې د پاکستان معیشت ته، د پاکستان سیاست ته، د پاکستان معاشرت ته ډېر غټ نقصان ورسي. ګوره دا کم خبره چې مونږ د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان په حق لبانی کو، دا هغه سره زموږ شخصي کم از کم اس زما خپل ذات هدف پوری اس دا هغه سره عداوت زمونږ نشته، کو د خلکو تم قابل قبول دی او د خلکو خوښ دی دغه لیډر تل زره دی پاکستان تراشی او د پاکستان واک ته دغه په لاس کې ورکړی شي، مونږ ته هیڅ اعتراض نشته. خو که د لږ دور کې دغه چې کوم دا څلور کاله مخکې اقتدار کړی او دا اوسنۍ ګور دا نن چې په ډی آی خان کې څه وشو، دا زما په نظر کې د سلاله د واقع نه پس د ټولو نه غټه واقع ده. ډېر خبرونه مونږ نشو ویلی په پاکستاني میډیا کې او مونږ یې نشو خپرولی، خو ډېر غټ نقصان شوی سیکورټي فورسز ته هم او د سیکورټي فورسز دعوه هم دا ده
یا هغه هم چې کوم ترخګر دي نو هغه ته غټ نقصان ورکړي. نو دا ډیر غټ یو ډیر غټ حمله شوی دا. عمران خان صاحب د جیل نه یو خط لیږي سورز مخکې چیف جسټس صاحب ته، هغه ته وایي چې هموار سیاسي میدان را لراکا، او بل خط چې کوم لیږي هغه بیا د افغان چې کوم غیر قانوني وګړي دي د هغې ریپاتریشن په حق لبانې هغه نیوکې کوي. او ستاسو په نظر کې دغه خبره به تاسو ته به زما نه زیاته ښه پته وي چې عمران خان صاحب د دغې طالبانو په حق لبانې یا د ترخګرو په حق لبانې د هغه څه دریس پاتې شوی، او په کوم انداز کې د جنرل فیض په زمانه کې دروازې خلاصې شوې، او په کوم انداز کې دغه خلک پاکستان راوست شوی. اوس په نوی نوی نمونو باندې دغه خلک چې دی هغه د ریاست په وجود باندې او د معاشرت په وجود باندې حمله ور دي، او دا لیډر چې کومو یا د استادان چې کومو یا د چې کوم سرپرستان، نو د هغې په نظر کې د افغانستان کې د طالب راتګ هم ګټه وه، او هلته چې کوم وسلوالو نو د هغې په نظر کې د هغې په پاکستان کې آبادکاری هم دوی د پاکستان په ګټه ګڼله. نن مونږ خپل ځان د هغوی نه نشو بچ کولی، زمونږ چې کوم سیکیورټي فورسز د هغوی چې کوم ماڼۍ دي ودانې دي په هغې کې دهشتګرد ورننوځي، او په درزنونو په دغه کې تعداد کې ورننوځي، کو د چترال خبر وکړو، کو د ډیر اسماعیل خان خبر وکړو. نو سیاسي فهم او سیاسي پوهه هم د دې لیډر چې کوم دا زما په نظر کې ډیره کمه ده، او دې د دې قابل مخکم نو چې دا ملک کې چلولو، او آئنده جیل کې ډېر څه زده کیږي، الله دې کې چې څه زده کړو کې او د وطن او د قوم په ګټه باندې کوي، نو واپس ته بیا راشي. بیا زموږ څه اعتراض نشته، خو مخکینه تجربه د هغه سره زمونږ اجازه حکمران چې وا نو هغه ډېره ترخه پاتې شوی.
صحیح مننه رشید صافی صاحب. خو بهرحال بیا ډېر داسې حمایتیان هم څه چې هغه وایي چې دا ډېر شاندار مشر ولی، خو دا غوم د نظر موږ احترام کوو، قدر یې کوو. عبدالله مومن صاحب، یو سوال بیا په کې دام دی چې کله موږ د پارټیانو یا د پارټي د مشر د ماینس کولو خبره کوو، یعنی له نظام څخه د بار ساتلو خبره کوو، له اقتدار د بار ساتلو خبره کوو، له سیاسي عمله د بار ساتلو خبره کوو، نو یو شی ستاسو دواړو دا وویل چې د نقصان کېږي ټول سیاسي عمل ته، خو په یو بل شکل کې ستاسو په خیال باندې اسټبلشمنټ ته ګټه هم بیا رسی چې دا ټولې پارټۍ چې بیا بیا دوباره بیا اقتدار ته راځي، بیا مذاکرات او خبرې کوي، لکه اوس نواز شریف په اړه باندې دا فکر کېږي، نو ورو ورو چې کوم د فوجي اسټبلشمنټ د پاکستان په سیاست کې کومې ګټې دي، یو په یو باندې هر یو هغه ګټې ورپوره کوي، او ورو ورو هغه چې کوم خلا یا سپیس یا ځای دی هغه ورته خالي کوي، نو له دې سره د هغو قوت او طاقت زیاتېږي. دا فکر باندې ستاسو په خیال باندې یعنی بیا په دې شکل کې یو ګټه رسی؟
دوی خپل ملګرو ته داران ته دومره فیدی ورکړي چې هغه اسټابلیشمنت هغه ثبوتونه د ځان سره ساتلي. او تاسو ویلي چې نواز شریف په آخري حال کې دا ویلي جنرل باجوه جنرال اهیل چې راوړي کو جنرل باجوه سرداري خلاف د کرپشن دي، نو دغه پارټي چې دي دغه سیاسي طور چې دي هغه ډېر کمزوري دي، په دې کې دننه هیڅ قسم جمهوریت نشته دی. دغه یو وجه ده چې دغه پارټۍ قانون لیک دی، هغه پاکستان پیپلز پارټي ده، هغه عوامي نیشنل پارټي ده، هغه ټولي دي اغا د ته بخپو کې کېناست، او د نادری پوره سیستم چې هغه ایئرپورټ ته لاړې، او دا څنګه تیزی سره د دې کې دوارا یې نشته چې دغه نواز شریف خلاف جوړ شوی کیسونه چې هغه ډېر کمزور یو، خو چا چې نواز شریف ته دی هغه د اقدام نه بار کړو. عمدا سوال چې دی تیر ورځ ما په های کورټ کې دا غنه وکړو چې تا د چا خلاف آواز اوچت کړو چې د اقتدار نه بار کړی وي، آیا ته ګڼي مساوی په طاقت باندې اقتدار تراشي هغه ته دوباره نه وباسي. دا سیاسي جماعتونه دي چې هغه د هغوی د علاقار د پاره
نو بیا هغه څه جواب درته درکوي تاسو ته نواز شریف.
او روان وخت کې چې بیا عمران خان ته د اقتدار مکمل آویږي هغه که څومره هم انډیسټیبلمنټ دی.
عبدالله محمد صاحب تاسو چې دا سوال له نواز شریف وکړي دغه جواب څه ووایي درته؟
دغه د خندا نه علاوه چې دی صرف یو خندای ورکړه او باقي باندې دغه هیڅ جواب نه و. نو دغه پاکستاني سیاست دي سیاسي جماعتونه دي اندرونی طور میں داغی سٹرکچر کمزور ہے اب بار بار ڈسٹیبلشمنٹ نہ دے اگا بلیک میل کی گی اور دغا بلیک میل ہوئی لار سے داغا اقتدار کراتا گی اور دغا بے دا عوامی مینڈیٹ پر ذریعہ بانی نہیں راغلے دغا دا عمران خان سرم موچو دغا دا نواز شریف سرم موچو ان بیا نواز شریف اگا لار کی دے اقتدار کراتا ہے سما باوجود دے دی کیا غدا دا معلوم دا چی دی وقتی پاکستان تحریک انصاف یا داغا لیڈر چی دے داغا ووٹ بینک دیر زیر دے باوجود عوامی مینڈیٹ بنے اگر اتل نہ واڑی اگر دغه خلق په وګو باندې ٹھیک دی او راضی اقتدار تا دغه خلق چې راشي اگر باغوی د سپیس هم ورګي او د وزمه کې هم ورګي او د فائنانشل فائدې هم ورګي او دغه د کوم خارجه پالیسي باندې یا انټرنل کوم دغه پالیسي دی اگر وو په مخ وړي اگر آزادانه تور باندې دومره با اختیار نشي پاتې کېدای.
مننه عبدالله محمد صاحب. او رشید صافی صاحب لکه نواز شریف ذکر وکړلی چې نواز شریف څنګه وو ساغه سي سخت موقف یا دریز نخ پولیوی در اطلون که انتخاباتم دی ابل راز نواز شریف یو خبر کردی دا دا پارٹی دا چکم دا دوی پارلمانی بورد دی آقا دی آکی خیر دیر خبری کردی دی و دیر مهم نکتای کردی دا وی پکار دی چکم نقصان یعنی دا حکومت لرکل شو دا آقا پا نتیجه که چکم نقصان شوی دی دی پکار دی ازاله وشی. نو دا ازاله اشاره چاته د تاسو په خیال باندې مزکه چې رشید عبدالله مومن صاحب هم دا خبره کوي د ازاله د لچا غوړي ځکه ازاله کوي اخ په خلک ولس انتخابات ووټ په دې ذریعہ خود د څه خاص اشاره ده؟
بالکل خاص اشاره ده. او کاکړ صاحب دا خبره د نیمګړې کړي دا پارلماني بورډ ته چې د کوم خطاب کړي دي نو د 2013 نه مخکې خبرې کړې دي او د کارګل ذکر یې کړی او بیا د هغې نه پس د مشرف او دغه شان چې هغه مخکې دوه واره څنګه د پاکستان د سیاست نه مایناس کړی شوی د هغې طرف ته اشارې کړې وې او تا کم چې آخري ځل په کومه طریقه باندې هغه وخت کې شوی دی نو په هغې باندې د مصلحت لاندې چې کوم دی نو هغه خبرې ډېرې نه کوي. خو زما په نظر کې کوئی انتخابات
ازالی اشاره ستاسو په خیال چاته ده؟
ازاله خو دې دغه غواړي چې کم خلک څنګه چې مشرف خوس په دې دنیا کې نشته دی وایي چې جنرل باجوا او جنرل فیض او دغه چې کم ملګری دي دغه شان نور جنرل پاشا او دغه شان چې نور جنرل ظهیر الدین چې هغې په جنرل ظهیر چې او د هغه په حق لبانې د هغه دغه وینا ده چې د هغې سره د فوج اداره په خپله باندې حساب کتاب دیو کی او د فوج چې کم ده دا غی خپل یو نظام هم شته.
نه د دې خدا مقصد نه د اتپراتلون کې انتخاباتو کې مرسته را سره وکړي یا داسې چې زه په اقتدار کې راشم.
هغه خو د دې سره باقاعده لاسلیک شوی دی او باقاعده د مرستې په حق باندې خو هغه چې کومه په هغې کې وخت په وخت باندې ستاتل راځي نو په هغه باندې هغه خفګان کوي انټرنیشنل ګارنټرز دی پکې بیا چې دانن چې کوم د العزیزیا کیس دی عبدالله محمد صاحب ورته زیات په تفصیل باندې د هغې په حق باندې وایي دې کیس کې هم د هغه غوښتنه دا ده او د دې کیس فیصله چې کومه ده هغه به د اسټیبلشمنټ او د نواز شریف د راتلونکي د تعلقاتو تعین کوي. کو په دې کیس کې هم نواز شریف ته هم هغه شان کلین چیک ملاو شو څنګه چې په دې نور کیسونو کې هغه بریالی ترلاسه کړی دی نو بیا خو د دوی خبره روغیږي بیا به دې هغه ووټ کو عزت دو والې بیانی طرف ته نه ځي او بیا به دې په خاموشۍ سره کو بلاول بټو په نیوکه کې کوي کو بلاول بټو ورته سلیکټیو وایي کو بلاول بټو ته تورې نورې وایي نو دی به دا هغه جواب نه ورکوي او دی په خاموشۍ سره کرسۍ ته ځان د رسولو چې کوم یو فارموله ده د هغې د لاندې به په پرمختګ کوي. خو کچرې د العزیزیا کیس کې چې په کم کې د ټولو نه غټه نااهلي ده او د کم چې د ټولو نه
غټ هارډل دی رکاوټ دی دا هغه په سلورم ځن په وزیر اعظم جوړېدو کې کچره دا کیس ځنډیږي یا د ده په حق کې زر فیصله نه کیږي نو دی باندې به د نواز شریف فرسټریشن سیوا کیږي د هغه غوسه به سیوا کیږي او هغه به څنګه چې په 2013 کې چې کله هغه د اقتدار نه لړې کړی شو او د هغه لار بنده کړی شوه او د ووټ کو عزت دو چې کومه یو بیانیه ده جوړه کړې وه دی به واپس هغه ځای ته ځي څنګه چې په لندن کې نمونه اغستی وو او د هغې نه مخکې چې په پاکستان کې تر کمه پورې په جلسو جلسونو کې هغه او د هغې لور چې به کوم نمونه اغسته برته به هغه نمونه مخلي او د هغې د احتساب مطالبه به مو کوي. بیا
مننه رشید صافی صاحب، زم ګړۍ ته ګورم وخت راسره کم دی، موضوع ډېره پراخه ده او نور هم خبرې پکې کوو نو امکانات زیات دي پکې، خو بهرحال عبدالله مومن صاحب ستاسو، رشید صافی صاحب ستاسو وخت هم دومره یو، دواړو ته ښه وخت غواړم او مننه په بحث کې د برخه اخیستلو. دا و د مشال ترانه لاندې چې په کې مونږ نن له رشید صافی او عبدالله مومن سره په پاکستان کې په سیاست کې د ماینس ون فارمولا، یعنی د سیاسي ګوند یو مشر له سیاست څخه د بهر ساتلو پر مختلفو اړخونو خبرې کولې. بحث پای ته ورسېدی، ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکړی، په مخه مو شه.
دا مشال ریډیو ده.